السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده لنډه خبری برخه هم لرو خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. افغانستان کې وروستۍ بارانونو او سیلونو سلګونه کسانو وژل او زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړه کړه. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډیره مهمه ده، خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي استولو په صورت کې به جرمنی له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونې د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو گزارونو ټپی شو او د یکشنبه په ورځ پروختون کې ساور کړه. د پیښې په جرمنی کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات او پرول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوان د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتواري ازموینې ترسره کړې چې په پایله کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي وپیژندل شو. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفرانو محصولات ارزوي او سږ کال یو ځل بیا د افغانستان زعفران ته د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو نوم ورکړ. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صادرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړی لایحه ده چې د اسرایلو او حماس ټلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرایلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه. او د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن نشتونکو ډرونونو حملو ته دوام ورکړي. ولودیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لری واټن نشتونکو بي پيلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پيلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پيلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتنه دي چې د کورنیو بې ځای شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه اډنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفیولا ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځای شوي وو، چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د شپږو لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل: ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ ورستله دی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمنی د کورونای او چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې یو کړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رويټرز د راپور په حواله لیکلي چې دغه هیواد د کورونای او چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکارا ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رويټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی، هغه ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خيار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خيار خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپا پالا ویلی چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتيکي اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خی ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندیښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللې دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د ازادي رادیو مجله خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرې په لویدي زغړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس په لویدي زغړه کې له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشځایونو کې د ډیر اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزه په ترنګ کې د رواني جګړې له امله په لویدي زغړه کې هم ناامني زیات شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نخټو راپورونه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانک زای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکه تورک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوې لویدي زغاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ولکه تورک د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدي زغاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطینی چارواکو په لویدي زغاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 درویش تنه یاد کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د عام ویلي په دې موده کې په لویدي زغاړه کې د نخټو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو لمخي د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایلو او بیا د غزې ترړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدي زغاړه کې هم خلک هر ورځ د بیساري وینتو یولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخي اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې بریت اشاره کړې چې لعمل شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي وو. د حماس جنگیالیو 2500 يرغمل هم نیولی وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه يرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر اگر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلی ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي، ښځې او
ماشومان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراری رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. پریخ پرونه که ده ماشوم ده ورزی پا مناسبت ده کسلی کوالی نیمی غنی چرگنده و نیلرو.
ماشومان آغا کیسا چه مایندی لیکی یا خزی لیکی ممکن دیره خواه خکلی.
ده ماشومانو لپاره یوه کیسه هم آوریده لیشه.
ده منی پیاوی سری او بارانی ورس که شمک او مامک دوه موگه کرونو ده کول کلکی نبهش لکن ده باران ده کتل. ممک چه لکی لزان را تاو کری و روی
لیوه مهم تاریخی اثر مخبرو چه نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځی پښتو ته ژباړلی.
ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریز ښه دی لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونې د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورسته د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یو وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پرخیشي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلې کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیشې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالی نعیمی غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمی غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه سرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیوي مجلې ته د واتساپ له لارې پر لیږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
لدری قانون څخه د کرکټون کو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر لوی ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترس کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بل اخر په څلورم هڅه کې اتل د ستونزې راوځي چې لاروانی په لور دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستي پرته حل کړي، چې په دې ډول دا ورېدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد پیاوړی کیږي. ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي. بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انجویز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي خرانی زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پر خوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرنا کې کیسې ولیکلې. دې دا شمک او مامک کیسې لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه نه باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو، مور او پلار یې صحت مخ کې له کوره وتلی وو چې د خوړو لپاره څه راوړي، او دوی ته یې ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګرلې کېناستل، خو ورو ورو یې زړونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشر وو ویل، تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ مامک چې لکې له ځان را تاو کړی وو ورو یې وویل، نه ګورې چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک لړن فکر وروسته وویل، راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل، د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل، ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله، لوبه پیل شوه. دواړه ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغوني وویل، اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي. شمک وویل، راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګیو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې، تر څنګ یې یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل، هی ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه، ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شاشا ته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو، هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبونه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، ممک به پاس لاړ، او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي. خوشمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې یې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناسته. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماشمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. لکه لیکوالي نیمې غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکوال یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري دی کیسې څخه څومره اخیستنه کولای شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم په هغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لندن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال لپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوې په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومان ته کیسه لیکي، د هغوی لپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو لپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو لپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش پر رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي. د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبرې شي.
رسامي خود وسنۍ چاپی کیسو یو برخه ګرځیدلې ده، خو سنغه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دی او یای مشران ورتلولي نوې ماشومان چې کیسو لسل باندې پایل کوي، هغه کتابو کې رسامي وس یو حتمی برخه ده او ډېرخه هم د ځکه چې ماشوم کیسه ډېره ننشتې حس کوي، رنگونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم هغه تخیل دغه تخیل راوپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک لولي هغه ډېر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډېره به خوانده سند یا موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمن یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اخلي غني په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي، او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او مش ماشومان ته کیسې ولیکو، د شزینه لیکوالو د ماشومان کیسې به مو ډیره هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی، او ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومان لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسې ورته وشپړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه واڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډیر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډیر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپل کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران وریږي یا مثلا کله چې واوره وریږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی دپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پیش کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخکی حقه کسان دیر متاثر کردی چه حساس دی. پوتولنه که یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان ورستوی سیلونو د سلگونو کسانو شوند وخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوګي عادی لغې غنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کوما ستړایم ما وی زبلو یا دنګ ونشم را بشی مرغې د ژوند چانگ با مصرو گولو نوس پڑی خوب خوشالی دجوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیرا نهیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی د خوږی عادی لغې گنا خړو بو وړایم یم رکه ستا غېږ یې تشه کړه زه یې در نظړو یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم وما ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گنا خڑو بو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرک خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له شغلی ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلی دا انګریزي خځه د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه دی چې په کابل کې بنده پاتې وه او میړه یې په جلال آباد کې و او دې خځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول سبا ته اووه ویشتم دی څه څه شی وشول بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو د مغه زمانې منتر رسیدل سند دی
زازه سب مشخص ډول معلومات شوی درته چې د کوم کوم کلونو ترمن څه د خاطرې لیکل شوی دی
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر دوه دوه کال کې
کله چې تاسو د خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوی دی ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته ویل چې تڅرنګه د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي تاسو تڅرنګه ښکاره سو د کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه په اخر کې به خپل د خپل یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په د دې خدي په یادښتونو باندې تفسیر کړی بیا یا تا وې چې د افغانان طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړی چې د وزیر اکبر خان صفات نه پوم د ما دوکمنت دا د سی وژل د مون ټول پوز ته وکړي مګر دا د مثبت خصوصیات لري چې د مې ولي او چې دا څو پیر شول دا په سره کومه وساتل څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوې دی یو انګریز پروفیسور لیکلی دی په نوم دی ویلیام ډیرم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په ما غوښوي کې ګرځیدل و چې دا په پیښه شوی دی او ډیر منابع اته د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل اته قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړی دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن اف ا کینګ یعنی د شاه شجاع را تک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابع او خبرې هم کړی دی لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه دی ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوی دی چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي خپل ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه دغه شان کیږي په دغه اوس دغه پیښې دي
ځازې سب تاسو امدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې له نورو منابع سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د مو په سریزه او اخریزه د مو خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا غشای چې تلولې دا د کومه زمونږه څپېڅ ولې دا پښتو څه شو پوسی ولولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ویلې دي چې ورسته دا پېخې موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسه اساس جوړو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشي ویلې
دا اوس خو به اوس په کلو زو په سفر کې يم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا دی وی برزي په کیسه کړی وی چې په ځین کې مراګرسي داسې زوایم هسه ډیر لاندې هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوه کیسه ده چې اته مو تم جالب وو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نارضي ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولې چې هغه نارسي هغه دومره نازک دی او اټ وی مد مقابل د مقایسه نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وایي چې موهي چې په کابل کې لاله په واخ کې نه شو رسیدلې او دا زه د کالیو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي دوی دا د مشرانو خځې دوی چې راځي کله کله خبرې کیسې مو سره کوي هغه ځینې انتیم مزدوران دي چې هغه بیا کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څونڅو وره ماتره غېدې وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې امکار شته د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څوره مونږ ته راغی او داسې ګلاس په سینه را ته ودرې تاسو ګوره تاسو باندې نه یې تاسو د مونږ مېرمنې داسې آزاد شوې په ځوان بو کې لکه چې ما مګر دومره دې چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو مونږ په تاسو د نظر باندې ونیسو چې تاسو ضرر کې زه هغه څه کوم چې ترڅو مې چې وسه رسی زغو از پیغام چې تاسو ژوند آرام نه دی پیغام چې تاسو کوم شون چې غواړي موږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واسه کې هغه کوم مګ یاد لري چې دا د ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دی دغه دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دا غده محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای راخت وروړي چې ځان ته کالج ورکړي
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا میرمن نه ده د میکنوټن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ما شومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بند دي په کوم ځای کې نظر بند دي
د کوه دوی خو چې د کابل نه کوه موافقه کوي د روانانو سره چې موږ ته لار خلاص کوي موږ بوز تاسو ته ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامین لانی د تیر شوی چې عملی شروع کی د غلجیو د خو د اندار د عملو لاندې نیول کیږي وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فستنت اول لیگ چې ګوره مو درته ویلی چې امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قومونه باندې زور نه رسی دوی ته خبر ته غوږ نه نیسی د دې لپاره چې حداقل عادی ازمی غو کم یعنی د تاسو ساتنه وکم دغه خځې او ماشومان مو تراقی تداخل دغه ژوند دی پات شي او د تاسو څو افسرانو باید ماستره حتی خپل جنرال شتن د راغوب مجلس ته او بیرته نه پریدي چې لور شي جنرال وای چې زه لور نه شم خو مور قوه خرابې کی وای چې څنګه نه دی ستوب ته ولې چې لور شي هلته وژل کیږي ا دې خپل ته باید ژوند دی ته وساتم مال شستن خپل مریضی نه مري په مغه ځای کې دا عمومي قومندان دی قوه جنرال دی دغه خزه د مکناټن خزه چې مشره خزه مې د مکناټن خزه چې ولې چې مړې په کابل کې وژل شو او څو نورې خزې دي او یو دوه درې افسرانه ورسره انګریزي دوی به د وزیر برخان ته ورکول کیږي بیا وزیر برخان د ځان سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په دی آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي عملته دوامدار خوراک ورته ولدې مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کیږي او د غي خدمت کوي نور خزم دی او سړیم دی بیا دوی وایي چې مونږ شپږی خپل کوج د راځي خو خوان نه راځي د وړي د استعمال یاده اجازه ورکړي بیا ورسته چې د انګريز چې شو او د کیج د انګريزونو کووي د خیبر نه راوختي دی او د انتقام د پروازي بیا وزیر برخان امر کوي چې د خزم د ټول راو بسي پښته تو کابل ته بیا دا لاره کې د قصه چې دی راځي د بوتخاک د لارې کابل ته بیا د شي وکړي د لارې بیا ځي انتر چل ستونه بیا بیرته انتر بامیانو پورې ځي د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لاره بیا په اخر کې چې اکبر خان مصوفي کې د انګریزانو سره په جنګو کې پرسیته او د محافظین کې د نفر د محافظینو کې یو څوک پیدا کېږي چې د دوی سره روایڅه کوي موږ تماس ونیسو د هغه سره د انګریزانو سره شته نجات او انګریزان را رسیږي همېړې را رسیږي جنرال سیل د جلال آباد دا د ټول جریان د سی یو ځای کې نه دی د سی ګډ ګرځي اته هغه بناره چې کری ته تللې دی او دغه ځای نه راځلې دي
له شاغلي ځاځي څخه په مننه لایبي خبرته ورسته د توتو تاریخي میله چې ویل کیږي له نشتې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو عوام پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي، و د علی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د علی د تفریح لپاره. په دا باغ کې د علی غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د علی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره شپږشت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرې راځي د غیژې دغه د پاره میله د پاره د لیر خپل غیژې باسي.
تختپل ولسوالی مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمین کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلن رئیس د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چولو خلک وو توتو لراکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیه شیه غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شیه غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي، په شوسیوي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي، د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنې میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمیر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هر ونه شاوخوا 500 کاله عمر لري، او لاندې یو شمیر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایک د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولای که بیل وظیفه خلګي ټول دې زرش کړی چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میلې لپاره. په موسم پر لري ستر شي میوې د میوې موسم یغه د میلې لپاره ځیغه سیمه ته. نو د چې ته تم د لپاره خسي وي دي مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلګو زرش کړی چې مثلا د میلا وکي. نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلا وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده، او ګڼ شمیر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته وویل
په لاره خوشحالي زار یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و، سخت جنګونه و. دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و، کراکلیم بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان راغلي په میله، یعنی قسم هغه د مازګر لمنځونه هغه پسلا باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي. خو بیا هم راغلی یو اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یووالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تان چې د روزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخې زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټې هم ګټې لري، هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
Oh, oh, oh.
یو ونو دون لاند مارو د مار پخل کې تارو تار زما پکارو نسکم د جب او با خلب میں تنا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.